السلام علیکم قدر من اوریدون کو دلتا پا پراکی دا سهار شپاگو پا پی خور کی لغرمی وڑان دی لس بجی دی پروان اخبروان کی زن نجیب امیر ستاسو کوربایم دا پختون خواسی می او نڑی پارا ریپورتو نرا سر دی کورنه او نڑیوالو رسپانو تبا کتن هم کو و دا خبروانی پا دویم برخه کی مشالو نونیس پروگرام در تلرو دا غهر سبا لخبرون روز دوی زما همکار مجید بابر دلتا دا پراک پا ستودیو کی را سر دی تازه خبرون و سر دی مای کاغو تا سپارم پلگشی بکی آغا تاست خبرون و رنده کوی
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی خوستا وړي دلی د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمه ته د ستنېدو لړۍ بنن نه بیا پیل شي. عوامي نېشنل ګوند وایي په 12 مارچ به د فاټا د پارلماني غړو احتجاج کې مکمله برخه اخلي. شام د امنیسټي انټرنیشنل هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوی دغه هیواد 14,000 اپوزیشن غړي پانسي کړي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې نن نه بالا خوستا د وزیرستانو کډوالو پاکستان ته د لیږدولو لړۍ بیا پیلېږي. انتظامی وایي ټولې هغه کورنۍ به چې دا مهال په خوست کې میشتې دي او د 870 او 950 ترمنځ سیریل نمبر لري د غلام خان له لارې راوړول کیږي. ټول ټال 80 کورنۍ به سبا ته لیږدول کیږي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان د کنیروغا مندرخیلو سیمې سره دی. بخنه غواړم ټول ټال 80 کورنۍ به نن نه لیږدول کیږي. تر دې وړاندې هم 100 کورنۍ له خوستا په ورته ډول پاکستان ته لیږدول شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په 12 مارچ به د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي ولی زیاته کړه
مولانا خلی رحمان او محمود خان ورغلی دي پرائم منسٹر سره خبره کړې ده او هغه د ایجنډې نه وښتي شو. نو خو مطلب دی چې د ایجنډې نه هغه وښتي شو نو خامخا زموږ وسوسې پیدا شي. چېرې حکومت څه ګړبړ کوي نو موږ ته وویل چې که په 12 مارچ باندې د فاټا پارلمنټیریم اعلان کړی دي چې موږ په 12 مارچ باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو. نو ما ته وویل چې په هغه احتجاج کې به ANP مکمل طور سره کوله ولاړی.
د قبایلی سیمو پارلماني غړو د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې د یوې جرګې له لارې اعلان کړی و چې که مرکزي حکومت د یادو سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون او خیبر پختونخوا سره د زم کولو خبرې نه پشا شو نو اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته کوي. تیره ورځ د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دي چې تر منطقي نتیجو ترلاسه کولو پورې به د وسلوالو پر ضد عملیات روان وي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیر مازدیګر په راولپنډه کې د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه چې پکې د امنیت د وضع او چیلنجونو جاج واخیستل شو. کور کمانډرانو په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري د هندي پوځ د اړخه د ډزبندۍ د پرله پسې خلاف ورو جاج واخیست. د ګډون کوونکو وینا وا چې د هند لخوا د جنگ بندۍ د لوزنامي خلاف ورزي د سیمه ایز استحکام لپاره خطر ده. په دې موقع کور کمانډرانو په افغانستان کې د اوسنۍ ترهګرۍ غندنه کولو سره سره افغان ملت او امنیتي ځواکونو سره د یووالي څرګندونه هم وکړه. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکی ته ولاړ تر څو له ترکی چارواکو سره وګوري. د اسلامي حزب یو لوړ پوړی استازي امین کریم له ترکی مشال ریډیو ته د دې لیدنو کتلو په اړه وویل. د مذاکرو په چوکاټ کې او له دوستو هیوادو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې دادل ترکی موږ ته بلنه راکړې ده تر څو د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ولرو. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به کابل ته د ګلبدین حکمتیار تک په مراسمو کې برخه واخلي. خو امین کریم وویل چې په دې اړه دوی ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام د انصاف وزارت هغه راپورونه مکمل ناسم بللی دي چې پکې په حکومت تور پوره شوی وو. د کله نه چې په شام کې ولسی پاسون شوی دمشق په تیرو 4 کلونو کې په یو پوځي دندان کې 13,000 مخالفین پانسي کړي دي. تېره ورځ دغه بیان چې په سرکاري رسنو خپور شوی یاد وزارت زیاته کړه چې رسنو د امنیسټي انټرنیشنل دا گمراه کوونکي او پارونکي راپور په نړیواله کچه د شام د تشخص خرابولو په نیت خپور کړی دی. بیان کې راغلی چې په شام کې د پانسۍ سزا د یو شمیر مرحلو قانوني ضرورتونو پوره کولو نه پس ورکول کیږي. د تیرې نهې په ورځ د لندن میشته دغه سازمان لخوا خپور شوي دی راپور کې راغلي ول چې د 2011 کال د سپتمبر نه تر 2015 کال تر دسمبر تر میاشتې پورې د مش سره نږدې په سیدایا زندان کې به هره اونۍ شلو نه تر 500 پورې هغه کسان پانسۍ کېدل چې پکې ګڼ شمېر د اپوزیشن سره تعلق لرونکي ولسي وګړي وو. راپور کې راغلي وو چې دا سزاګانې به په پوځي عدالتونو کې ورکول کېدې چې مقدمې به په یو منټ کې اورېدل کېدې. چارواکي وایي چې د سومالیا په نیمه خود مختاره سیمه پینټلینډ کې وسلوالو په یو هوټل برید کړی او څلور ساتونکي وژلي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې خبري ویبپاڼې اماق باندې خپور شوې خبر کې د بوساسو په ښار کې د دې تېرې ورځې د برید ذمهواري یادې ډلې قبوله کړې. په دې نږدو میاشتو کې په پینټلینډ کې یوې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړی دی. د یادې سیمې ګورنر یوسف محمد د دې برید ذمهواره الشباب ډله ګرځولې وه، خو د یادې ډلې دغه تور رد کړی وو. گورنر یوسف محمد زیاته کړه چې انټرنیشنل ویلج هوټل کې زیاتره بهرنیان ساریږي او وایي چې دا برید درې وسلوالو کړی وو چې پکې څلور ساتونکي او دوه برید کوونکي ووژل شول. اور اس نے خبر دا چې تیر ورس پینټاګون ویلی دی چې روانه میاشت په شام کې په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې سره د تعلق لرونکو یو مشر په شمول یو لس غړي وجلی دي. پینټاګون دی ته ویچ په 14 فروری د شامی خار ادلب سره نږدې وجل شوی مشر ابو هانی المصری د وجل شوی اسامه بن لادن او د القاعده موجوده مشر ایمن الزواهری سره هم رابطه لرلې. د مشال خبرونه پای
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوي شو د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو ډاٹ کام په روانه خبرونه کې وابوري چې د پاکستان د کور کمانډرانو په وغونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ روسي پیخي غندل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کفاټا زر په پښتونخوا کې شامل نه کړی شو نو احتجاج به وکړي. پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې چې سیاسي ګوندونه به 15% کې سیټونه میرمنو ته ځانګړي کوي. د امریکایي ولسمشر ټرمپ لخوا اعلان شو سفری محدودیتونو پاکستان هم اندېښمن کړی راپور پی لرو. هلته سعودي عربیه په تیرو څلورو میاشتو کې یو کم 40,000 پاکستانیان له هېواده ویستي دي. د پښتونخوا د کلتور وزارت په هنرمندانو د مرستې چیکونه وویشل او په جلال آباد کې د کرکټ پرمختیایي لوبډلې ستاین غونډه وشوه. د دغه ټیم مشر شفق داسې وایي
زمون د کرکټ ځوانانو د پاره چې دغه کم اقدام وکړو نو دغه تلې دو سره به هر یو ولایت وال ځوانان چې دغه وکول شي خپل لوبغاړي راوغاړي او وستای.
همدارنګه مشالونه پروګرام هم در تلرو را سره اوسه. د پاکستان د کور کمانډرانو یو غونډه چې پرون په راولپنډۍ کې وشوه، په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ روستۍ پیښې غندل شوې دي. همدارنګه د پاکستان وزیر اعظم د افغان زده کوونکو افغان محصلینو لپاره د 3009 سکالرشپونو د ورکولو اعلان هم کړی. د دغو دواړو موضوعاتو تفصیل په تیره خبرونه کې زموږ همکار سراج ظهیر مقتدا سره کړ.
پرون د شورو پورز په پینډه کې د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو په مشرۍ کې د شورو په مازیګر د کور کمانډرانو یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سپریم کورټ مخې ته چې کوم برید شوی وو چې لږ تر لږه پکې 40 کسان وژلې او تر 40 پورې ژوبل شوي وو، د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه وکړله. او په دې موقع د دې اظهار هم وشو چې د افغان ولس سره او سیکورټي فورس سره دوی خواخوږي هم کار کړل او په دې سخت ګړۍ کې ورسره ولاړ دي.
سراج ظهیر، د افغانستان او پاکستان اړیکې تاسو به هم ساری په دې وروستیو کې ترنګلې ښکاري، خو بیا هم یو بل رپورټ لرو د اسلام آباد نه چې زرګونو افغان زده کوونکو ته محصلینو ته د پاکستان حکومت د سکالرشپونو ورکولو اعلان کړی دی. په دې اړه هم تاسو معلومات لرئ؟
بالکل نجیب د اسلام آباد کی پہائر ایجوکیشن کمیشن کے پرون دا افغانستان نہ چکم زکون کے پاکستان کے دلتا سبقونه وای اغویت د اسناد ور کولو په دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی چې د پاکستان او افغانستان کلتوري او تاریخي اړیکې دی باید چې افغان مشروالۍ هغه قوتونه رد کړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابوي. دا خو د ممنون حسین خبره وه. د دې ترڅنګ په دې موقع باندې د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هم موجود و. هغه په دې موقع باندې وویل چې پاکستان او افغانستان سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي. د هغه ځای خلکو سره پاکستان ولس مینه لري. د نوموړي په وینا چې د افغان زده کوونکو د لومړي پړاو سر ته پرسیدو باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان زده کوونکو لپاره د نورو 3000 د وظیفو یا سکالرشپو اعلان کړی دی چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو کې به دغه افغانان خپل اعلی زده کې یا لوړې زده کې چې دی نو هغه ترسره کولی شي. نجیب په دې موقع باندې د افغانستان نه راغلی د افغانستان د اعلی تعلیم وزیر فریدا مومن هم په دې موقع موجود و. هغه ویل چې افغانستان طالب علمانو ته وظیفه ورکول یا په دلته په پاکستان کې د تعلیم لارې کولاول په دې باندې افغانستان د پاکستان شکریا ادا کوي او د طالب علمانو د بدلون د تګ راتګ او دغه شانتي د زده کړو په وجه باندې به افغانستان او پاکستان یو بل ته نږدې شي. باید چې دا لړۍ جاری وساتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان وایي که مرکزی حکومت زر تر زره قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای نه کړي نو په 12 مارچ د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا رابللې شوې احتجاجي ناستې کې به دوی هم برخه واخلي. د نوموړي سره د مشال همکار مجید بابر خبرې کړي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د هغه نظر غوښتلې. راځئ چې وایو.
پرون مولانا فلی رحمان او محمود خان ورغلی دي پرایم منسټر سره خبره کړې ده او نن هغه د هغه ایجنډي نو وښيي. دغه موږ ته پته لګېږي چې هغه د ایجنډي نو وښيي شي. نو کوم مطلب دی چې د ایجنډي نو هغه وښيي شو. نو خامخا د موږ وسوسه ته ده چې را حکومت هغه کوي ګلبر کوي. نو موږ دا وایو چې په 12 مارچ باندې د فاټا پارلمنټریانس پرون اعلان کړه چې هغه پرون اعلان کړی دی چې موږ په 12 مارچ باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو.
جی
نو ما دا وایو چې په هغه احتجاج کې به ان پی مکمل تور سره کوله ولاړ.
اوس آیا ستاسو د محمود خان سره یا د فدرمان صاحب سره خبره شوې د ستاسو ذاتی چې دوی ولې مخالف دي؟ یو طرف ته د پښتنو د یووالي خبره کوي او بل طرف ته بیا په داسې حالاتو کې د فاټا خیبر پښتونخوا سره
دا سوال ستاسو دا سوال ستاسو ته جوړی کی جانې نو خو خو ښکارا وایي. ما خو نه نوم دا یوه چې په پاکستان ته نه نه پیرنګي د پښتون په سینه باندې ټوکی لري راځي. یو د فاټا او د پښتون په ترمنځ او د بلوچستان او د پښتون په ترمنځ چې موږ مقصد دا دی چې دا د ټوکی لري موږ رواني کوو پښتون د موږ په پاکستان کې دنه یو وحدت او یو هغه خلک چې ځان ته پښتانه کمپاس ښکاري د دې مخالفت کوي چې نه دا کله مجر کوي. د دغه رښتیا خبره داره چې زما خو خو پېنه پېکم چې ولې
د محمود خان خو تاسو سره یو سیاسي پرخاش کېدی شي چې کېدی شي دا دواړه سیمې یو ځای شي او تاسو ووټ بانک زیات شي خو د مولانا فضل الرحمن صاحب توک نه جوړیږي.
فاټا کې مذهبي قوتونو تا ته پته ده خپل یو رول دی او یو داسې رول دی چې هغه دې ښکاره کړو غواړي نه په ټول غواړي. اوس چې صوبې سره ځم شي نو بیا خو هغه رول دې نه شي پرې کولی. که نه
ځینې
دا خوره ټولو کې ښه موقع و ځکه ده چې فوج هم دې ته راځي دي چې دا دغه وشي سمدیشي په پښتونخوا کې. خو
په دې باندې تاسو دې سره کوم مذاکرات ته تیار یې چې دې سره کې نه په دې خبره خبر وکي مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزی صاحب سره
پرون قبایلو ویډیو چې مونږ ته چارکان نه واته کو دا به پته ولګي چې دې سره په کومه طریقه خبرې کړم یا راوي نه مخته به بیا ځو.
صحیح
مونږ خو اوس دې وخت کې لکه پرون فنکشن کې چې مونږ مرګري ته دي خو دا فاټا مرګري چې کوم هغه دې څه چې مونږ وی چې تاسو صرف او تاسو یاد نشئ چې تاسو یې څو دا تاسو د لا چې دا قبایلو جاده را لکه زموږ او اداراتو په تخریب نه کړی دي. آیا د وزیر په تخریب کړی دي؟ د سار مامن په تخریب کړی دي؟ کار ور سره یار ولاړو او بس لکه چې دا زموږ ستاند دی.
اسفندیار صاحب بل دی دا د خیبر پښتونخوا حکومت هم دا غوښتنه کړې و چې 2013 کال نه مخکې دا فاټا شامل شي. آیا تاسو دا مطالبه تاسو دغه مطالبه
مرتبه سره ولاړی
مونږ خدا نه قدم دو مخ ته تلین شو وی خدا وایو چې 2010 کله چې د الیکشن نه مخ ته دی شش په سل طریقه دی مردم شماریو شي بیا دې کوم رزولوشن د فاټا پارلیمنټریانس ورکړی دی په پارلیمان کې هغه ته یو آئینی تدبیر په شکل کې پیش کړی شي انضمام دم پکې وي خو ورسره ورسره دوه خبرې مونږ نورې کوو یو دا چې هغې کې دې تا ولیکلی شي چې د دې شوبه کې به یا یو خاص میاد دی پکې ولیکلی شي چې دومره میاده پورې به د دې په کابینه کې 2% وزیران چې دي دا به رفاټا دی او بل دا چې دا د پاغې آئینی ترمیم کې راشي چې د این ایف سي د فاټا د حصې نه علاوه د پاکستان د ټوپله مدن کم از کم 50%
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د مجید بابر پوښتنې ځوابولې د مشال لړیو ده.
د مشال ریډیو ده.
د پاکستان وفاقي کابینې د یو انتخابي پیکج منځوري ورکړی دا چې پکې سیاسي ګوندونه د دې پابند کړی دي چې دوی به خزو ته په عامو انتخاباتو کې 15% برخه ورکوي او دا شان به خزي په فیصله سازي او نورو مهمو کارونو کې شاملوي. خو ځینې خزینه سیاستوالي وایي باید دوی ته 10% کې ځانګړي سیټونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
وفاقی کابینه د تیرنه پورس په وغونډه کې دا فیصله وکړه چې دغه انتخابی پیکج به پر روانه میاشت کې د منځوریدو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وایي دوی دا تجویز ورکړی وو چې باید سیاسي ګوندونه خزو ته 10% ټکټونه ورکول یقیني کړي.
minimum 10% بل چې کوم خبره دا خو د ډیر وخت نه یو سټرګل روان دی چې کوم ځایونه کې خزي بل د ووټ د حق نه محرومه پاتې شي یا محرومه کړی شي ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای شي او اتفاق وکړي چې خزي به ووټ نه شي نو ډیر ضروري دی چې
د پارلمان غړي وایي دا یو ښه فیصله ده خو باید په دغو اصلاحاتو کې ښځو ته لا زیاته برخه ورکړل شي. د متحده قومي موومنټ سینیټره نسرین جلیل یې په اړه وایي
ستا داسې علاقې شته چېرته چې ښځې د جرګو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل شي، خاص کر چې کومې شمالي علاقې دي. خیبر پختونخوا او فاټا او یا د سیند داخلي سیمې دي، هلته دا مسأله زیاته ده. په انتخاباتي اصلاحاتو کې دا یوه ډېره ښه خبره مخې ته راغلې ده. دا 15% برخه اوس کابینې منصوره کړه، خو چې کله موږ ته سینټ ته راشي نو موږ به بیا غواړو چې دا 10% شي.
بلخوا د شفافو انتخاباتو لپاره د کارکونکو ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر ظهیر خټک وایي ښځو ته په سیاسي او انتخابي عمل کې په پوره برخې ورکولو کې لا هم ډېر کار پاتې دی.
چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو دا اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي به هغه ځای کې زنانو ته ټکټ ورکوي چې چېرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کومي هغه کمزوري. دویم خبره چې کوم حواله سره د زنانو کابینې فیصله کړې ده چې 10% به چې کوم دی کم ووټ شرلی په حلقه کې، خو دا هم کلیئر نه دی چې آیا دعوه پوره حلقه کې به 10% دي.
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا غړي خاتون بی بی وای سیاسي ګوندونه په اسمبلیو او د اسمبلیو بهر او دا شان په فیصله سازۍ کې اوس هم خزو ته ډېر کم ځای ورکوي.
دکه کوشش کوو د کاوکس پروګرام مونږ شروع کړی د خواتینو، نو دې د پاره باندې چې د خواتین څه مسلې اړ یو خپل الکین راړي او د خواتین په خپل आवाज وچتای، خو خواتین لدی چې دینو نو ورکړي ته وډو ډیر نه ورکړي. بس
د راپورونو تر مخه د خیبر پختونخوا په ډیر ځله کې په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې خزې د ووټ اچولو نه منکل شوې وي او دا شان په یو شمیر سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې هم سیاسي ګوندونو د جرګو لاره خزې د ووټ اچولو د حق نه محروم کړی دي.
په داسې حال کې چې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته د سفر پر مهال د بندیزونو سره مخ شوي، پاکستانیان هم د اندېښنه لري چې د ولسمشر ټرمپ فرمانونه به ښایي د دوی مخه ونیسي. خو امریکایي چارواکو ویلي دا چې د پاکستان حکومت امریکا ته د تلونکو پاکستانیانو په اړه بشپړ معلومات له امریکا سره شریکوي، نو پر پاکستانیانو د بندیز ویره نه لیدل کېږي. ډان رسپانې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې درته شاهین بنیری وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان د امریکا سره دغه هیواد ته د تګ نه وړاندې د سفر کوونکو په اړه معلومات شریکوي، نو له دې کبله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پاکستانیانو امریکا ته د سفري بندیزونو عملي کولو هیڅ پلان نه لري. په دې نږدو کې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم بېلابېلو خبري رسنیو ته ویلي دي چې انتظامیه د هغه اووه مسلمانانو هیوادونو نه پرته په نورو هیوادونو د سفري بندیزونو سره اراده نه لري، د کوم اوسیدونکو چې د ولسمشر د حکم نه وروسته امریکا ته د ورننوتو نه منع کړل شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي دي افغانستان، پاکستان او لبنان دا هیوادونه نه دي چې د امریکا سره د مسافرو په اړه اړین معلومات شریکوي. هغه خبرداري ورکړې ده چې کچري دا هیوادونه د معلوماتو شریکولو لړۍ ودروي، نو بیا ممکن ده چې په دوی هم بندیزونه ولګول شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دغه وو هیوادونو لخوا د مسافرو په اړه معلومات نه شریکېدل، لدې کبله په دوی سفري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د قومي سلامتۍ د ادارې چارواکي وایي د بندیزونو لاندې راغلي هیوادونو نه هم د راتلونکو خلکو د اسنادو پلټنه کیږي او هغه مسافر چې قانوني وي ورته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورکول کیږي. دا بندیزونه په هغه خلکو هم نه عملي کیږي چې په امریکا کې د مستقل پاتې کېدو اسناد لري او یا دغه اووه هیوادونو نه علاوه د بل هیواد اوسیدونکي وي او د امریکا پاسپورت هم لري. د دې سرسره سفارتي عمله او د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکي هم د دې بندیز نه بهر دي. چارواکي زیاتوي هغه خلک چې امریکا ته د مهاجرت ویزه لري او د ذکر شو وو هیوادونو سره تړاو لري، نو هغوی هم امریکا ته سفر کولی شي.
بل پلو د پاکستان د سمندر پورې او افرادی قوت وزارت چارواکي وایي د سعودي چارواکو هغه تورونه بې بنسټه دي چې وایي د مزدورۍ لپاره ورغلي کارګران د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د نوموړي وزارت چارواکي وایي نه یوازې سعودي عرب بلکې هر هیواد ته هم چې پاکستانیان د کار لپاره ورځي نو پوره اسناد ورسره وي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې یو کم 40,000 پاکستانیان له خپلې خاورې وایستلي. تفصیل د رابع اکرم خان نه.
د سعودي ګزر د یو رپورټ تر مخه چې په دې کې ځینې پاکستانیانو د وسلوالې ډلې دایي سره تړاو لرلو، کم چې د سعودي عرب اولس او د ټولنې لپاره د پریشانۍ سبب وو. د سعودي ګزر په وینا چې یو شمېر پاکستانیان د منشیاتو په قاچاق، غلا، جعلسازی او د جسماني تشدد په کیسونو کې ککړ وو. د سعودي عرب د شورا کونسل د امنیتي کمیټې د مشر په حواله سعودي ګزر وایي چې په سعودي عرب کې پاکستانیانو ته کار ورکولو نه مخکې دي ښه کره کتنه وکړی شي او ویلي چې د لړکي پاکستاني چارواکو سره هم رابطه کې دي. د پاکستان په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستان او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت وایي چې د سعودي عرب دې بیان سره اتفاق نه لري چې مزدورۍ لپاره تللي پاکستانیان یا یوې وسلوالې ډلې او یا په غیر قانوني هلو سلو کې ککړ دي. د یاد وزارت د پالیسۍ د منصوبه بندۍ یونټ مشر فیاض احمد ملک په وینا چې نه صرف سعودي عرب بلکې هر ملک د تلونکي پاکستانیان پوره اسناد سره ځي. د ده په وینا بنیادي وجه دا ده چې د سعودي عرب د روان کال 500 ارب ډالرو د خسارې بجټ وړاندې کړی شوی دی او هغې د خپلو لویو لویو پروژو په مناسب په طریقه مالی مرسته نشي کولی، نو ځکه کمپنیانو ته اوس مشکلات را روان دي چې څنګه د مزدورانو ته تنخواګانې ورکړي او هم دی له بجې دوی دا پاکستانیان واپس را لیږي. اوژر او بن لادن کمپنیانو ویل چې موږ دوی ته تنخواګانې نشو ورکولی، نو اوس دوی لاړ شي او چې کله زموږ کمپنیانې بیا کار شروع کړي نو بیا به موږ دوی ته مزدوریانې ورکوو. داسې هیڅ وجه نشته چې په دوی د ستورونه وي او د هغې له وجې دوی واپس را لیږلي وي. بنیادي وجه د سعودي عرب د خسارې بجټ دی. په بهر ملک اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا وزارت تر مخه چې د تیر کلونو په نسبت سعودي عرب ته تلونکو افرادي قوت کې د 1,00,000 کم راغلي دي. د پاکستان د سینټ په بهر ملک اوسیدونکو پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا کمیټې مشر باز محمد خان وایي کمیټې په سعودي عرب کې د مزدورانو د تنخواګانو د نه ترلاسه کولو معاملې وچته کړې و کمه چې هواره شو، خو په سلورو میاشتو کې د دومره غټ شمیر کسانو واپس کولو معاملې به بیا په کمیټې کې وچته وي.
زمنګا میټینګ راځي او په دې کې زه دا خبره چې کوم زمنګا خلک ریپورت شوې دي یا ریپورت کوي دي دا منګه دا مسله الته په کمیټه کې خبره وو.
د پاکستان خارجه دفتر په دې ورسلو کې ویلي وو چې دا وخت د سعودي عرب په غربي برخه کې 228 پاکستانیان او د سعودي عرب په نورو ښارونو کې 304 شپږ پاکستانیان بند دي. تیر کال د خوریکه خو نړیوال سازمان او په بهر ملک کې اوسیدونکو پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت د کال 2015 په رپورټ کې ویلي شو چې کال 2012 نه تر کال 2015 پورې سعودي عرب نه 1,01,000 پاکستان سنیان وستل شوی دی.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
پا اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو
د پښتونخوا د کلتور وزارت پرون په پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو ته د مرستې چیکونه ورکړل. په همدې اړه په نشتر حال کې جوړې شوې غونډې ته د پښتو، هندکو او نورو ژبو سندرغاړي، شاعران، لیکوالان، په ډرامو کې کار کوونکي او نور کلتوري شخصیتونه غوښتل شوي. له دغو هنرمندانو سره د 20,000 نه نیولې تر 100,000 روپو پورې مرستې وشوې. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر محمود خان وایي د دوی حکومت تر دې وړاندې هم هنرمندانو سره مرستې کړې او دا لړۍ به بیا هم جاري ساتل غواړي. نور تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر محمود خان اول چې صوبایي حکومت هنرمندانو سره د هغوی د خدمت په بدل کې نه صرف مالی مرستې کوي بلکې د هغوی هنر را برسېره کولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. دا پېښور په نشترحال کې جوړه دغه دستوره کې د صوبې د بېلابېلو سیمو او ژبو سره تعلق لرونکو هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو ته چیکونه ورکړل شو چې مالیت یې د 20,000 نه واخله تر 100,000 روپو پورې. او دا دغه مالی مرستو په حق لا صوبایي وزیر محمود خان وایل
کوم چې زمونږ د ثقافت دی چې دا موږ دوباره ژوندې کوو او د نوې نسل ته خپل ثقافت خو چې د پښتنو ثقافت دی چې کوم بیماران او یا ډېر عجزانان فنکاران دي زمونږ ایسټس دي صوبې نو هغه ته مختلف چیکونه ورکول 50,000 روپو ولا 1,00,000 روپو پورې مختلف تقریبا 15 چیکونه نن موږ ډیسټریبیوټ کوو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه د مخکنه د صوبې غریب او بیوسه هنرمندانو او شاعرانو سره مالی مرستې کوي خو دغه نقد پیسې د ځنې غریب او ناروغ هنرمندانو د درملنې لپاره مقرر کړی شوی وي. د پښتو ژبې پیژندلې سندرغاړي همایون خان د حکومت داړه دا دغه مالی مرستو په حق لا وایي.
دغه د ارتستان د ژوند دوباره راتلونکي دی په دې کې دا سړي ته ښکاري چې موږ دوباره ژوند کیږو چونکی کار خو ډیر کم دی خو دا کار نه باوجود هم دوی ته کم از کم دومره مالی امداد یا داسې یو روحاني امداد ورته ورکړی شي چې هغه باندې د هغوی هغه دن نظر چې کم دی هغه واپس راژوندی شي نو دا یو ډیر ښایسته کاوش دی او په دې باندې پکا د نورم کار وشي.
دغه شان د پښتو ډرامو هنرمنده نادیه خیال مروای غیلور د تیر درې کالونو ناروغه ده او د دوی په مل د سخت مالی ستوندو سره مخ او
زما نوم خپل بلکس دی او په ډرامو کې زره مور کریکټر کوم سی ډی کې خو زما لور بیمار و درې کال هغه په کټ کې تیر کړ او زه ډیره خوشاله یم چې موږ سره ډیر هیلپ وکړو. دې کې ډیر د سیټستان وی سنگران وی چې د غربانانی د دوی د دوی
یاد دی چې دا پښتونخوا د کلتور د محکمې له اړخه د رج په نوم یو پروګرام پیل شوی دی چې د صوبې د بیلابیلو سیمو ځای او روایتي لوبې جندې کولو لپاره د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې دستوري روان دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رډیو دا اوریدونکو د خبرونه څنګه ده؟ د مشال رډیو نور خبرونه څنګه دي؟ کومه ونی ز خبرونه مو ډیره خوخیږي؟ سب بدلون غواړي؟ که په دې هر څه باندې نظر ورکول غواړي مشال رډیو تاسو ته دا موقع درکوي. په 00422111 باندې خپل پیغام تاسو مونږ ته ریکارډول شي. دا د مشال رډیو د پیغام ثبتون کې ماشين نمبر ده. په دې نمبر باندې چې کوم پیغامونه تاسو ریکارډ کړئ دغه ټول دلته اوریدل کی کیږي او د ستاسو د غوښتنو مطابق مونږ خپلې خبرونه ترتیبو. همدارنګه که تاسو په خپل سیمه کې ستونزې لرئ، ستونزې او سرکار پروګرام د پاره هم په همدغه نمبر باندې خپل پیغام ریکارډول شي. د دې خبرونې مسول مجید بابر د غهوري او بیا د چارواکو سره نه خپلې خبرې کوي. خو د سټوډیو د غړې ستن خای چې په پیښور کې لس نیمې بجې شوې دي، راځي چې د مجید بابر نه د خبرنو لنډیز واره.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې نن نه بالا خوستا د وزیرستانو کډوالو پاکستان ته لیږدولو لړۍ بیا پیلېږي. انتظامیه وایي ټولې هغه کورنۍ چې دا مهال په خوست کې میشتې دي او د 870 او 950 ترمنځ سیریل نمبر لري، د غلام خان له لارې به شمالي وزیرستان ته ستنول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په 12 مارچ په د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. تیره ورځ د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې تر منطقي نتیجو ترلاسه کولو پورې به د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په تېر یو شواروس کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو او پولیسو سره په مخامخ انخطو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکی ته ولاړ ترڅو له ترکی چارواکو سره وګوري. د اسلامي حزب یو لوړ پوړی استاد امین کریم د ترکی مشال لیډیو ته د دې لیدنو کتلو په اړه وویل، د مذاکرو په چوکاټ کې له دوستو هیوادو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې دادل ترکی موږ ته بلنه راکړې. د شام د انصاف وزارت هغه راپورونه مکمل ناسم بللی دي چې پکې په حکومت تور پوره شوی و. د کله نه چې په شام کې ولسی پاسون شوی، د دمشق په تیرو څلورو کلونو کې په یو پوځي زندان کې 10,000 مخالفین پاتې کړي دي. چارواکي وایي چې د سومالیا په نیمه خود مختار سیمه پینټ لاین کې وسلوالو په یو هوټل برید کړی او څلور ساتونکي یې وژلي دي. تیر ورځ پینټاګون ویلي دي چې روانه میاشتې په شام کې په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې سره تعلق لرونکي یو مشر په شمول 11 غړي وژلي دي.
جد بابر چې دته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې هم سر ریپورټونه دي. مشالونه ونیس پروګرام د خو سره سنوي ته کتنه کو راځي. ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چنن پاکستاني ورسپارنو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ رسپانه په خپل اداري لیکي چې سیاسي ګوندونه به اوس خصو ته کم نه کم 15% انتخابي ټکټ ورکولو پابندوي او د خصو په پولینګ سټېشنو به کم نه کم 10% ووټ اچول لازمي وي. ګینی پولینګ به ناقانونه ګرځولې کیږي. اداري زیاتوي چې د کابینې په غونډه کې یو بل اهم فیصله تر 1 دسمبر افغان کډوالو واپسي او د هغوی وروستو د پاکستان افغانستان په پوله راتګ راتګ قانون نافذ کول دي. تر څو لاندې بچي افغان اوسېدونکو ته اوس پاکستان ته راتلو لپاره ویزا اخیستل وي. د کابینې غونډې په اړه آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي کابینې په غونډه کې رزین مهمه فیصلو منظوري خو ورکړه، خو فاډه اصلاحات یې د ایجنډې وستلی وو. د سلاوجې چې دومره مهمه فیصله د ځنډ ښکار شوه. اداري وایي چې د کابینې ایجنډا یقینا په مهمه نکاتو مشتمله وه، خو ورنه فاډه اصلاحات وستل به د اصلاحاتو عمل نور هم متاثره کړي. اداري زیاتوي چې هم په دغه وخت د قومي اسمبلۍ غونډه هم روانه وه. په اسمبلۍ کې د قبایلي علاقو پارلماني غړو ایجنډې نه پر اصلاحاتو لرې کولو احتجاج وکړو او وی ویل که تر 12 مارچ پورې د اصلاحاتو منظور ورنه کړی شوه نو پارلیمنت هاوس به په ولکه کې اخلي او حکومتي کارونه به ودروي. اداري لیکي چې تشویش ور خبره دا ده چې وزیر اعظم لوړاندې په فټ اصلاحاتو د تحفظ لرې کولو هدایت ورکړی، خو د دې باوجود معاملات مخ په وړاندې نه ځي. وزیر اعظم له خپل پوښتنې کول پکار دي چې د واضح هدایاتو باوجود اندېښنې لرې کولو مرحله ولې نه ده مکمله شوې. اداري اخیر کې وایي چې پالیسي جوړونکو ته دې خبرې ته پام کول پکار دي چې دا یو مهمه فیصله ده او په یو مهم موډ کې ولاړه ده، نو دا داسې پرېښود نه دي پکار او په دې کې پرمختګ پکار دی. مشرق رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د پولیس لخوا پېښور کې امنیت وضع تر لاندې د تعلیمي ادارو مشرانو سره د حفاظتي ګامونو ښه کولو او د دوی ترمنځ د غونډو کولو مخالفت نه شي کېدی، خو دا قسمه غونډو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي. خو خبره دا ده چې سکول مالکانو او د تعلیمي ادارو مشرانو چې کوم سکیورټي ګارډ ساتلي وو هغوی هم فارغه کړي. اداري وایي چې د سکولونو سکیورټي انتظاماتو لپاره زیات نه زیات په دیوالونو ازغن تارونه لګولي او کیمرې لګولې شوي وي. همداشان تجربه کار سکیورټي ګارډ سره د وسلې په مختلفو ځایونو کې ودرولې شوي وو چې داشان حمله کوونکي څارول شي. ادارې زیاتوي چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې خود سکیورټی ګارد لپاره هارډو چوکې نشته. پړومبې کې د کلاس فور کسانو او استادانو پر رضاکارانه توګه دا ذمهواري سنبالولې، خو اوس هغه هم په نظر نه راځي. ادارې خلک کوي چې هر سکول د سرکاري وسله نه ده ورکړې شوې. په دې کې په سکیورټي سوال کول بې معنی دي. پولیس په دې حالاتو کې د دې ټولو تعلیمي ادارو مشرانو خلاف کاروایی کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې ولې تیره ورځ د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای یو الوتکه د بریتانیا هیترو هوایی ډګر پر ځای په یو بل هوایی ډګر کې کوزیدو ته اړ کړل شوه. او الجزیره ټلویزیون بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د تانیس اجمل وړاندې کوي.
ګارډین وسپانه لیکي د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا پی آی ای یو الوتکه له لاهوره د برتانی هیدرو په لور روانه وه چې د برتانی حدودو ته د داخلي دروستو د دای هواد هوایی ځواک تر څارنې لاندې راغله او غي د ایسکس سیمې د سټینسټیډ ایرپورټ په لور روانه کړه. د ایسکس پولیسو ویلي دا جهاز دوی ته د مطلوبه تن له وجې د هیدرو پر ځای یو بل ایرپورټ ته ولیږل شو، خو دوی د الوتکې د تختونې یا رتراګرۍ پېښې په اړه کوم باور نه لرلو. بلخوا د پی آی ای ویاند ویلي د برېتانیا چارواکو د یو نامعلومه ټلیفون له لارې ځینې مبینه امنیتي دړکې ترلاسه کړې وې. رسپانلی کې یو مسافر ناس امین ال بی سی ریډیو ته ویلي د کوزیدو وروستو په سمدستي توګه پولیس د جهاز را چاپېره شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیس شاوخوا 45 منټه یا ګنټه پسته جهاز ته راوخته او یو تن یې ونیو. ناس امین وایي دغه تن له کنټروله بهر نه و، بس په خپل سیټ ناستو. بلخوا الجزیره ټلویزیون ویلي کابل له مسکو، تل ابیب او ځینو نورو سرخارونو سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هرکلی ویلو لپاره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده څرګنده کړې، خو هغه د امریکا موکا پرسته اتحادیانو او د افغانستان په جګړه کې د امریکا په پاتې راتللو نیوکې کړې چې له وجې افغانان اندېښنې لري. الجزیره ټلویزیون لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت په لومړۍ ورځ په افغانستان کې موجودو امریکایي ځواکونو ته ډاډ ورکولو سره وویل مونږ ګټلو ته نږدې یو. رسپانه زیاتوي په ځان باور لرونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کې هغه صلاحیتونه موجود دي چې له وجې به هغه په افغانستان کې په هغو خبرو کې وګټي چېرته چې پخواني ولسمشر باراک اوباما پاتې راغلی وو. الجزیره لیکي په راتلونکو نویو کې ولسمشر ټرمپ او د هغه کامی امنیتي ډله به د افغانستان په اړه مختلفې اندازې او وړاندیزونه واوري او ولولي. مقاله لیکي باید د امریکا نوې انتظامیه د واشنگټن اندازو، نوښتونو او شراکتدارانو په اړه په پراخه سیمه ییز او نړیوال تناسر کې له جانچ پړتال کولو سره شروعات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت تیر کال د فاټا د اصلاحاتو د پیکیج د اعلانولو پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر پر ځای رواج اکټ یا قانون نافذوي. خو دا چې رواج اکټ څه دی، ولې یو شمیر قبایلي مشران په دې قانون هم خپل تحفظات ښیي؟ د مشال همکاري ملیحه امیرزاده پرې راپور جوړ کړ.
د قبایلي خور نومي تنظیم د کرمې جنسي استازي او په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي نوري نصیر وایي رواج اکټ د رواج په نوم په قبایلو واپس د اف سی آر ته پلو په معنا دي.
حکومت په دې رواج اکټ باندې کار څه خبره مونږ نه کوي. دوی کې وایي چې دا اف سی آر به ختم شي، زموږ چې کوم سپریم کورټ ته یا زموږ های کورټ ته هغه به هم د فاټا ته اکسټینډ شي. دا یو ډېر عجیبه کمبینیشن دی. هم د سیول پروسیجر 1908 او هم د کوډ اف کرمینل پروسیجر 1898 اور رواج وی چې قاضی سرا سرا به جرګوی د کونسل اف ایلډرز بم کی په سیول اور کرمینل کیسز کې به قاضی کما فیصله کوي هغه به د رواج مطابق کوي. دا ډیر زیاته یو عجیب سیستم شو دی. پته نشته کوم یو ایکسپریمنٹ کول غواړي.
خلافات منتخب د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای دا به په ازمایشي بنیادونو کارول کیږي او کچره رواج اکټ سم مسله وي نو په های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل سره رواج اکټ ختمې دی هم شي، لکه څنګه چې په ملکن کې وشو.
فاٹا منگورا دے ٹیسٹ لیبارٹری نہ جوڑو رواج ایک بس صرف فاٹا دے پارا نہ جوڑی گی. رواج ایک ایز اے ٹیسٹ کیس، ایز اے ماڈل کیس دے اسلام آباد و دے فاٹا دے دوارو دے پارے دا با دے منگو دے غطولو کمونو یو جائنٹ یو طریقہ جوڑی گی لکہ سنگ آغا با دے جوری سسٹم یو ایگزیمپل بھی دے منگ پارلیمنٹیرین سرانگ کنسلٹینشن کی گی او دے منگ مشران کا منگ پا کم بشی با نینے پوئی دو منگ بخپل مشرانو تاراولو خود دا چرے باچے دے دابم دے منگ دے درو وڑو کوٹونو لکہ سشن جائج ہائی کورٹ سپریم کورٹ لاندے بھئی خود بدا دمرا زر نکی گی 2018 بعد بچر تا کمپلیٹ کی گی.
شاجی
د ملیح میرزاده رپورټ د وخت کمیل وجه پوره د تنه شورولې په راتلونکو خبرونو کې به وره د فرانسې خبري اجنس په راپور کې لیکي په افغانستان کې د جګړې لقبل د زرګونو خلکو بې کوره کېدل یو لوی ستونزه ده. اجنس وایي د داخلي بې کوره شو پر ځای کول یو ستونزه ده او د زرګونو کډوالو هیواد ته ستنېدل بیا بل ستونزه ده. یو شمېر کډوالو اجنس ته ویلي د داعش وسلوالو ورته د مرګ ګواښونه کړي نو ځکه د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. مجید بابر او نور تفصیل.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په افغانستان کې دننه د ناامنو له کبله د بې کوره شوو خلکو موضوع راغستې ده او لیکي چې په کږه وږه خیمه کې ناسته یخنۍ وهلې افغان میرمنه ګلپري په هغو زرګونو خلکو کې یوه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې د جنګونو له امله بې کوره شوي دي. خو دې سره سره دغه هیواد په ملک دننه د کډوالو او ملک ته د رستنیدونکو مهاجرینو له امله سخت بشري ناورین سره مخ دی. د اجانس په خبره جنگ ځپلی افغانستان دا مهال د یورپ، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو نه راغلو د هغو لکونو مهاجرینو د ځای پر ځای کولو په هڅو کې دی چې د سیاسي پناه درخواستونه یې رد شوي او یا دغو هیوادونو نه د اسنادو نه لرلو له امله افغانستان ته ستانه شوي دي. د اجانس په خبره د کور سامانونه په سر د تنکیو ماشومانو سره د ګلپري غونډې په زرګونه خلک دا مهال سرپنه د دغه هیواد په خارونو کې موندې ده. خو دغه خارونه لکه جلال آباد وار له مخه د زیاتې آبادۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. د څلورو بچو مور ګلپري اجانس ته زیاتوي چې موږ هر وخت دا دعا کوو چې د جمی باران مو دا کږه وږه خیمه نسکوره نه کړي. ګلپری د ننګرهار د پچیر اګام هغه سیمینه په کډوالۍ مجبوره شوې ده چرته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ظلمونه شروع کړي دي. د مخالفینو سرونه غوسوي، هغوی پورې بمونه تړي او کورونه ورته سوځوي. ګلپری اجانس ته ویلي دي چې د ټولو نه لوی د ویرې خبره دا وه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اعلان کړی و چې د چاپ کورونو کې پیغلې لونه وي او یا کونډې ښځې وي نو هغوی دې په خپلو کورونو سپین بیرغونه ځوړند کړي چې بیا یې د یادې ډلې نوي برتی شو وسلوالو ته واده کړو. د ګلپري په خبره د یادې وسلوالې ډلې لخوا د ځپل کېدو نه ښه ده چې په بدو حالاتو کې ژوند وکړو. اجانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې تیر کال په دغه هیواد کې د تشدد د لړۍ زیاتېدو نه پس هره ورځ به 1700 خلک بې کوره کېده چې په یو کال کې دغه شمېره بیا 600,000 ته ورسېده. د دې نه علاوه په لکونو نور کډوال د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه هم ستانه شوي دي.
په ننګرهار کې ختیځ کرکټ اکاډمۍ د افغان کرکټ پرمختیایي لوبډلې په ویاړ چې په دې وروستیو کې له زمبابوې الف ډلې څخه له 500 څخه 400 میچونه ګټلي وو. د دغه لوبډلې پر کپتان شفیق الله شفق سربیره یې 100 نورو لوبغاړو ته ستاینلیکونه ورکړل. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د افغان کرکټ پرمختیایي لوبډلې لپاره د غستاین غونډه د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې ختیځ اکاډمۍ کې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې وه چې د کرکټ په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د ختیځ کرکټ اکاډمۍ مشر عزیز خیبوال وایي چې په دې خاطر یې د غستاین غونډه جوړه کړې وه چې د افغان کرکټ پرمختیایي لوبډلې لوبغاړي د کرکټ مینوال له نږدې څخه وګوري.
پرمختیایي لوبډلې موږ ته خوشحالي راوړلې وای نو موږ غوښتل چې د لوبغاړي خلک نږدې نه وګوري او تشویق کړي لا نورم او خلکو مینه ورسره زیات شي نور خلک کرکټ ته واسول شي. نو په دې ان باندې ما دغه پروګرام را جوړ کړو.
په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو د سپورتي لوبو استاذ رڼاګل شینوار وایي چې د کرکټ د لوبغاړو د نازولو سره د هغوی مورال نور هم قوي کیږي او تم سرګندوي چې په راتلونکي کې به داسې نورې بریاوې هم هیواد ته راوړي.
ننګرهاریان دلته تاسو ګورئ لغمان پکې راغلي، کونړ پکې راغلي، تر نورستان پورې ډېر خلک راغلي دي د خپل لوبغاړي ونازول. دې سره د دوی د مورال نور هم زیات قوي کیږي او ان شاء الله په راتلونکي کې به دوی نورې غټې لاسته راوړنې وکړي.
د کرکټ یو تن مینوال وایي چې افغان کرکټ پرمختیایي لوبډلې د لوبغاړو په لیدو دومره خوشاله شوي چې په جامو کې نه ځایږي.
نوم رحمان الله افغان زید دوم خوشاله يم چې په جامو کې نه ځایږم. همدغه کرکټ د چې موږ ته بریا راوړي زه نه یوازې زه چې خوشاله يم، دلته ټول ننګرهاریان ټول افغانان رونه په شونډو باندې مسکا خبره
ده. د چې د کرکټ د مینوالو مینه د لوبغاړو په روحیه سومره مثبت اغیزه کوي. د افغان کرکټ پرمختیایي لوبډل مشر شفیق الله شفق دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
زمونږ د کرکټ ځوانانو لپاره چې دغه کم اقدام وکړو نو دغه تلیدو سره به هر ولایت والځوانان چې دی هغه وکول شي خپل لوبغاړي راوغواړي او وستایي.
د افغان کرکټ فرمختیایي لوبډلې په زیمبابوي کې د دغه هیواد د الف لوبډلې سره د جنوري په 28 نیټه یو ورځنی 50 اوریز لوبې پیل او د فبروري په 15 نیټه پای ته ورسېدي چې په 50 میچونو کې 4 میچونه د افغان کرکټ فرمختیایي لوبډلې ګټلې وو. یاد دی وی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په زیمبابوي کې له کوربه هیواد سره 15 یو ورځنی نړیوالې لوبې کوي چې لومړی هغه به یې د فبروري په 14 نیټه ترسره شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس مشالونه پروگرام چې دا لړۍ تاسو ته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرم او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د څېړنکار سکندر ظهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند په اړه څېړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په انتظام کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قابی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکی کردار ولوبه. سکندر ظهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو او د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدایي خدمتګار تحریک په اصل کې یو ریښتینی ولسي تحریک و چې د ټولنې د اصلاح سره سره یې د قومي خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
د دروازې کلی او خدایي خدمتګار و چې دغه حسن خان کا قانون دی، هغه په 1935 کې پیدا شو چې ما ته خپل کارډ مو خو وي چې دا زما کارډ نه مې نه په دې به راوځي. نو هغه په هغه ټایم کې پیدا شوی و، خو هغه د بابا سره باخم او با سره ډېر زیات نږدې پاتې شوی و. ما ته وویل چې ما پسې دلته مشهور وه چې دې ماشوم ته باچخان بابا په خوله کې لاړې ورکړي. هغه ما ته کیسه کوله چې په د کسبګرو په حقله باندې چې د خدای خدمتګارو کم کردار دی، نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی چې دوی په کوم منظم او څونه په ښکلي انداز سره معاشرې سره اوچت کړ چې خلکو دا محسوس نه کړه چې دا خو مونږ کسبګر خلک ته اوچت کړ. داسې په دې موضوع کې چې څونه مو هغه یا خو صدر او کسبګر چې یا به جرنالستیک شو. د باچا خان په خپل کتاب کې دا لیکلي چې زمونږ د کلي کوم نوابان خان به وګوري چې زه په داسې یو تحریک کې نه شامل شم چې هغې کې یا شخصي یا جوله یا یو بنجارې سړی مشر یو. خو بیا زمونږ د کلي یو جرنیل و، د هغه نوم زیارتګل و، هغه په کسب شاخیل و. د هغه د لاندې به غټ غټ نوابان اربابان او دا خلک و، او دا د هغه نه به داسې منو لکه چې دا
نو موړی وایي د باچا خان په نیز د پښتنو د ټولنې تر ټولو یوه غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه، او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه. کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به محنت مزدوري یا څه کسب کولو، خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده. همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت وکړي.
دلدار ګړی او خدای خدمتګار دی اوس هم ژوندی دی، عبدالعزیز خان کاکا. هغه د خدای خدمتګار هغه ما ته وویل چې باچا خان بابا د کومو ابزر سړی وي زموږ په کلي کې چې څه مقرر شوله دلته، نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جلسې لپاره تخت پوښتنه راوړه چې خلک پیسې نه، بیا هم د کورونو نه د ښځو کم پلونو هغه پلوي هغه غټ غټ څادرونه د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو. وایي چې بابا راغلی نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه کوم نه چې دا پړې سرکار جوړېږي کپڑے پې جوړېږي. وایي هغه یې کېښودله کوئی بابا ہوئے کہ تاسو ټول واورې ز تاسو تایو داسې پیشن ګوي کوم چې په تاسو باندې هو کار روان دی کوئی مون ټول حیران شو چې د څه کار کوي د ډوډۍ کار کوي د چینو کار کوي د وریجو کار کوي د څه کار کوي هغه راته وویل چې داسې یو کار ته روان داسې کار روان دی چې تاسو ته به مړی پاتې او د هغوی به د کفن درک نه لګي مون حیران شو چې دا څنګه وایي چې انګریزان روان دي او تاسو ته به مړی پاتې دی او کفن درک نه لګي مې د ډبې نه چرخه راوویستله او کېښودله چې ما ته وګوره او زما نه څه زده کوي ټول کلی کې او ښځو ته مخ ځوانانو ته هم دا ووایه خپل هم زده کوي بیا جیب نه مالو چې راوویستل ولې په ورځ کښې به لاس خطا او خراب بل لاس کښې به یې مالو چ راکېدل او پړی به یې جوړو
سرنکار سکندر وای چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بے وسه او غریبان خلق را یوز کړل منظم کړل بلکې هغه یې په خپل تحریک کې د مشره ځای ورکو د دې منځنۍ طبقې خلق د باچا خان مشن ته ډیر جمنو او هم دغه وجوه چې ډیر زر د تحریک د کلو باندو نه خور شو او خاري سیمو ته ورسید نو موږ په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتگار کیسه کوي
بدو ځوان کاکا هم د دې تر څو دی هغه انسان برابر ہوا منگ سر کے ناست سر سلام کلام کو بیا سر کسی چورو کر نو مت ہوئی جمگا محض کری مشرو اختر کے خلق دل رات تیر شو دا سے اجرا کے خپل ځای کې چکل دو درې ورځې بعد اختر نه بعد بیا خانان زې صدالار زې صفاتون لغوي او تیک تا دو درې ورځې شرطه وي وې دا تیک ز صدر یم د خدای خدمتګار او د خپل علاقې صدر یم مال خلق راځل د خان او ته وسو شو چې دا د خان یې مال خلق را جوړ یې ورې به دوه نه وو چې په خپل وینې غوړه مات کړي
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د پین نوړان دی پولیسي کچا د کار روزګار ډیر اهمیت نو خلکو به ډیر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول د باچا خان خبرو هغوی د دغه تیارونه راوویستل او په دې پوه کړل چې بیکاره خانی هیڅ معنا نه لري سکندر زهیر په ادمانزو کې د خدای خدمتگار تحریک د یوې غونډې حال صدا سی اوروي
کمیٹی ارینج ہو در تپوت پانزو کے او کم چی مشرو آغا ہم شاہیل ہو در دغرا زا کسابنا چی کل میٹنگ ارینج ہو در خانان خود جو کے جیسا مکر ہو با او یو سچے یو سبل سے برابر کرو چی بابا برا جی بدل کسیم بابا را لے آغا تپو سو کو چی پلان کیسا شو سزر جبرتی کیا خوال تا دے او بس اس پر تراشی وچ نہ کوئی چی دا پاس دو اوہ دا غد تلاڑ سی نا خانو تے دورال تا بسی جی نے دا وا یہ ہوتے چی نا ان مصدا دے مو دا غد ال کو تول پاس دلو ال تلاڑ دا غد تلاڑ نو آ خل کو چے لکا کسب گرو تو پختہ پختہ نہ بن سین لگا گل کسب تو خل کو دیر پس پک کتر وہاں سے بنا تو احمد کا کا پخپل کتاب کے لیے کہ تو اول بدا پک دا کے ناس تو یہ خلق تو پسند ناس زام فخ کرے دو کس سب تو ودا نہ کرو وا اغا پا یو دا سے پازیٹو تین کے اغا بابا دا سے اوران بھی بہت دل چ خلق قصب سر مینا پیدا شولا قصب گرو سر مینا پیدا شولا او مشرک دا سے روز مجا وسلا اے اگے مثال کو ٹول دنیا کے نشتا دے کمون دا وای چې هغه په دم تشدد دونه جوخت و دونه عملی یقین کو په هغه تر تدې ته نفسیاتي تشدد وي تر نفسیاتي تشدد هم پچا نه وکړي
سکندر زیتوی باچا خان د ویدا سے ټولنې بنیاد کې خودل غوښته چرته چې د نوم او رنگ او نسل په بنیاد په انسانانو کې فرق نی
او خلق د یو بل سره په عزت او احترام ژوند تیری. د خدای خدمتگار تحریک یو مرام دا هم و چې د ټولنې چقیدلې طبقې راوچتې کی او د واک خاوندانې کی. نوموړی په دغه اړه نور وایي. د پښتنو په ټولنه کې جګړې او تربګنې هم ډېرې وي. همدغه وجوه چې د نړۍ نورو قانونو پرمختګ کولو پښتانه لا په شا روانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر زهیر وایي باچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف ناراضي، اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د باچا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګارو شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا اول سر ټول عمر هغه د مینې خبره کړې ده، د یووالي خبره کړې ده، د قومونې خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې داسې شیزونو چې دې کې د پښتنو کې کمې وو، بابا یې هغه ځل ته ورسېدو چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت د دې شیزونو له یو قسم انتها ته رسېدلې دي. هغه کار و چې هغه بابا مینې په محبت پر ورۍ باندې بدل کړو. بار بار به په دغه کې لیکل کول، په رسالو کې به لیکل کول، په هر دي ته به تلو، نه به ته دا خبرې کولی چې ګوره کار چې کوم دی یا کسب چې کوم دی دا هسې نه دی. دا د پیغمبرانو پیشه ده، د حضرت داود علیه السلام مثال به خاص ورکوو، د ادریس علیه السلام به ورکوو. نو په دا مثالونه به ورکول او د خلکو په دې وجه باندې په یو کال کې تیر په یو کال کې په 1929-1930 پورې چې تمو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
مددي مرکې په پای کې د سکندر نه دا هم وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نه وروسته هغه د دې تحریک په اړه کومې نتیجې ته رسېدلې دي. نو هغه وویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډېر الهام اخست دی او د پښتنو د آبادۍ او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادي فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نوموړی زیاتوي
دا په ادم تشدد باندې په سیمانو سره عملي وو. دوی تر تا د نفسیاتي تشدد هم نه و کړی او دغه مثالونه د خدای بلند مثالونه ما پرې کوم کړي دي. دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته تا ته تیزه خبره نه کړی، همیشه یې په مینه ورغولی. ما چې څنګه وویل چې په مادون په پښتون معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې د خان بادرۍ دا شعر ډېر زیات په ورو او انتها باندې وو.
نو بابا دا او تجربه کله دا زمونږه ماشه په باندې دا خاني دا ولا تکبر او دا جهل هغه په دې نه باندې همیشه به یې جوړ مونږ یو مونږ دا یو دا یو بابا په خپل باندې وی چې نو د دې تیم کا انځوان دی کټکان دی دا هم په خانه غنا او که څو دا وی چې دا زرو اف دې موضوع دې موضوع دا یې دا هغه به وی دا د ماشرې نه سور دې دا په نور هم ځات پر کې پیدا کړي وې دا زموږ په دې دې خبره دې چې په دې او په دې شو خو یې په دا به فخ کول دا زموږ د نقصان دې په پر کو کې ترسیم دې وکړي چې موږ بس وای چې موږ په ثاني
اوردن کو دغه واز منګه د نن خبرونه دا روانه ونه بعد د تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.